د هیروئین جوړولو کارخانې خوندې سیمه ته یوسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د هلمند ولایت پولیسو په لښکرګاهار کې د الکولي مشروباتو یوه کارخانه ویجاړه کړه. د هلمند ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر محمد ولی غوثی رسنوی ته وویل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د لښکرګاهار د نهمې حوزې په اړوند سیمه کې د الکولي مشروباتو یوه کارخانه له منځه یوړه. د دې عملیاتو په ترڅ کې پولیسو د الکولي مشروباتو د تولید په تور یو تن له 120 لیټره شرابو سره نیولی دی. لن شی مواد سره د مبارزې پولیسو په څلور رشتو بیلابیل عملیاتو کې 309 کیلوګرام بیلابیل نشئی مواد نیولې دي. د عملیات په کابل، هرات، هلمند، ننګرهار، تخار، بادغیس، فراه، لغمان، کندهار او بدخشان ولایتونو کې ترسره شوې چې په ترڅ کې 29 کسان نیول شوي او لن نشئی مواد سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ته سپارل شوې دي. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې 48 جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړې ده. یو تن چې غوښتل په خپله خېټه کې ځای پر ځای کړي نشه یي مواد هند ته قاچاق کړي، د هرات په هوایي ډګر کې ونیول شو. تورن کس وایي چې دا نشه یي مواد د پیسو په مقابل کې هند ته قاچاق کول. د زیاتوی چې له هرات څخه هندستان ته د هر کیلوګرام هیروینو په بدل کې قاچاق کوونکي ته 3000 امریکایي ډالر ورکول. د هرات ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان ناصر نیکنام ازادي رادیو ته وویل
یک نفر کې به تعداد
لیوتن څخه د هیروینو 12 کپسولونه ترلاسه شوه چې د خلی لاري تیر کړي او 600 ګرامه وزن درلود. دا تورن کاستر لومړنی چړونو وروسته عادي او قضایي ادارو ته سپارل شوې دی.
حواله ارګونای عادي او قضایي
د یادونه ورده چې په تیرو دوو میاشتو کې د هرات نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندانۍ 20 کسان له هرات څخه ډهلی ته د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولي او له دوی سره 12.5 کیلوګرام هیروئین هم نیولی دي. د کندوز پولیسو لسکونه لیټره تیزاب او یو اندازه نشه یي مواد ونیول. د کندوز امنیه قمندان عبدالباقی نورستانی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د پنجشنبه په ورځ د کندوز خانآباد پر لوی لاره د عملیاتو پر مهال په دوو موټرو کې 115 لیټره تیزاب او 4 کیلوګرامه تریاک ونیول.
تیزاب بخاطر
دا تیزاب چې د هیروینو په جوړولو کې کارول کیږي پولیسو ونیول او د قاچاقو په توری څلور تنه هم نیول شوي چې اوس تحقیق ځنی کیږي او وروسته به دوسیا څارنوالۍ ته وسپارل شي.
د یادونه وړ ده چې په تیر څوونه کې دا څوامزل ده چې د کندوز پولیس له شمال څخه د هیواد مرکزی سیمو ته د نشه یي موادو د قاچاقو مخه نیسي. او دونه یورسې په خداده چې په تیر یو اونۍ کې لنشي مواد سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ته د سیرون لپاره اته قضې لګل شوې دي. د عدلی او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په 15 ولایتونو کې 14 کسان د نشي موادو د قاچاق په اته قضې کې نیول شي. په دوی کې څلور غوښتل نشي مواد د حمید کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه بهر ته قاچاق کړي. له نیول شویو کسانو سره 11 کیلوګرامه هیروئین، څه د پاسه 15 کیلوګرامه تریاک، 100 لیټره تیزاب، 20 ګرامه شیشه او 100 اندازه نقدي پیسې هم نیول شوې دي. د یادونه وړ ده چې په تیر یو اونۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ابتدایي او استیناف محکمو یو لستنه د نشه یي موادو د قاچاق په نه قضیو کې له یو څخه تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړی دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو لخوا خوندې سیمو ته د هیروئینو د کارخانو انتقال
زموږ د اټکل له مخې د هوایي بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته د 45 میلیونو ډالرو په ارزښت زیان اوښتی.
د نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د ملي یووالي اونۍ لمانځل په بلخ ولایت کې د معتادینو ډیروالی د قاري بشیر احمد په نوم د یو معتاد ژوند کیسه
مدرسه پېښور کې اکوړي کې ویلې ده حافظ د قران یم په 2400 نفر کې اولين نفر حافظ بشیر احمد چې پښپښ ساته کې مې د الحمدو ستر ورناسي پوری ټول قران شریف پیا تیر کړی
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
مامو جان دا تیاره د چا ده چې تورو خیخو والا موټرونه ورته ولاړ دي او صندوقونه ور پورته کوي؟
نه پوهېږم رئیس صاحب، د شپې یوه بجه دغسې یو بله تیاره هم راغلې وه او دغه ډول صندوقونه یې بار کړل او والوته.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت په تازه راپور کې راغلي چې وسله وال طالبان غواړي د نشې موادو جوړولو کارخانې د بهرنیو او افغان ځواکونو له هوایي بریدونو څخه خوندي سیمو ته یوسي. د پینټاګون په هغه تازه راپور کې چې د سه شنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته وړاندې سو راغلي چې د نشې موادو د جوړولو پر کارخانو د افغان او امریکا د ګډو نظامي هوایي بریدونو دوام طالبانو ته لسګونه میلیونه امریکایي ډالر زیان اړولی دی. د افغانستان ملي دفاع وزارت ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې طالبان هڅه کوي خپل مالی سرچینې له بریدونو څخه وساتي، خو افغان او بهرني نظامي ځواکونه به د هیواد په څلورو حوزو کې د طالبانو پر دې مالی سرچینو هوایي بریدونه وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې حدیث پر دې وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د سې شنبې په ورځ د دې هیواد کانګرس سره راپور وړاندې کړ چې د افغانستان امنیتي حالت او جنوبي اسیا لپاره د جوړه شوې ستراتیژۍ د تیرو شپږو میاشتو لاسته راوړنې پکې ارزول شوې دي. په دې راپور کې د نشه یي موادو د کارخانو ویجاړولو لپاره د افغان او بهرنیو نظامي ځواکونو ګډ هوایي بریدونه ګټور بلل شوي او پر دې ټینګار شوی چې وسلوال طالبان هڅه کوي پاتې کارخانې هم خوندي سیمو ته انتقال کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د امریکا او افغان ګډو نظامي ځواکونو د طالبانو د عایداتي سرچینو پر وچولو ډیر تمرکز کړی. نور د دوی لپاره د نشه یي موادو د جوړولو لپاره هیڅ خوندي ځای نشته.
موږ د امریکا له متحده ایالاتونو سره دې نتیجې ته رسیدلو یو چې باید په افغانستان کې د طالبانو مالی سرچینې وچ کړو. که څه هم طالبان هڅه کوي چې ځانونه او خپلې مالی سرچینې زموږ د هوایي ځواکونو له څارنې څخه خوندي کړي، خو تاسو پوهیږئ چې موږ په افغانستان کې د هدفونو د تشخیص یا سکین ایګل لپاره څلور ساحې لرو او دا څلور ساحې ټولو هغو ګواښونو ته متوجه دي چې خطرونه رامنځته کوي.
د افغان او امریکا ګډو نظامي ځواکونو د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د نشه یي موادو پر کارخانو هوایي بریدونه پیل کړي او اوس هم دوام لري. د پینټاګون پر راپور کې ویل شوی چې د روان میلادي کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه بیا د می د میاشتې تر یو دیرشمې نیټې پورې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې ټول 144 بریدونه شوي چې په نتیجه کې د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت نشه یي مواد د تولید وسایل له منځه تللي. له بل پلوه په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواکونو قمندانۍ مرستیال لینس بونج د ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې دوی تروسه پر کارخانو باندې د هوایي ځواکونو په بریدونو کې د ملکي خلکو د وژلو په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی بونج وایي چې د دوی په عملیاتو کې ټاکلي هدفونه په نښه کیږي.
By our estimates these air operations
زموږ د اټکل لمخې د هوایي بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته د 45 میلیونو ډالرو په ارزښت سیان اوختای او پر دې سربیره افغان هوایي ځواکونه هم توانیدلي چې طالبانو ته یولس میلیونه ډالر سیان وړوي. موږ د نشه یي موادو د جوړولو پر کارخانو باندې د 144 بریدونو په ترڅ کې له داسې پیښې سره نیو مخ شوي چې په حق کې د ملکي خلکو ته مرګ ژوبلا اوختي وي، ځکه چې زموږ هوایي بریدونه پر طالبانو باندې د مالی فشار لپاره ترسره کیږي.
د افغان او امریکا ګډو نظامي ځواکونو په تیرو اوو میاشتو کې په هلمند، فراه او بدخشان کې د نشه یي موادو د جوړولو پر کارخانو بریدونه کړي. په مشرانو جرګې کې د فراه د خلکو استازی ګل احمد اعظمي وایي چې تر دې وړاندې د نشه یي موادو د تولید لابراتوارونه په غیر مسکوني سیمو کې ول، خو اوس امکان لري چې وسلوال طالبان له بریدونو څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره دا لابراتوارونه د خلکو د اوسېدو سیمو ته انتقال کړي.
هغه سیمی چې هوایی ځواکونو بمبارد کړي دي په هغو کې د ملکی خلکو تلفات ډیر کم ول، ځکه چې هدفونه په سمه توګه په نښه سوي وو. له دې امله د طالبانو یو پروګرام به دا وي چې کارخانې ګڼمیشتو سیمو ته انتقال او په دې ډول هوایی بریدونه له ستونزو سره مخ کړي.
ښاغلی عظیمي په داسې حال کې چې د طالبانو د مالی سرچینو له منځه وړل په افغانستان کې د جګړې د مالی سرچینو وچول بولي، له افغان او امریکایي ګډو نظامي ځواکونو څخه غواړي چې د ملکي کسانو د خوندیتوب هڅه وکړي او د نشه یي موادو د جوړولو پر کارخانو باندې هوایي بریدونو کې دې پوره دقت وشي.
حدیث پر دې سو چې د طالبانو لخوا خوندي سیمو ته د هیروینو د کارخانو د انتقال په اړه یې راپور اوروه. اوس د نشي موادو پر ضد د ملي یووالي د اونۍ حال درکوو. د افغانستان دولت غواړي چې د نشي موادو د غوښتنې راکمولو په پالیسۍ کې وقایې ته ډېر پام وکړي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د نشي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي له نشي موادو سره د مبارزې ملي یووالي د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د معتاجینو درملنه د نشي موادو د غوښتنې راکمولو په برخه کې مؤثره لاره نه وه، خو موږ اوس غواړو چې د عامه پوهاوي پروګرامونو او وقایوي تدابیرو له لارې د نشي موادو غوښتنه راکمه کړو. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د معتاجینو د درملنې په برخه کې مالي او امنیتي ستونزې او نشي موادو ته اسانه لاسرسي د روغتیایي خدمتونو بهیر ټکنی کړی دی. په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزې د ملي یووالي اونۍ په دې پیغام سره پیل شوه چې نشي مواد تباه کوونکي دي. په دې مناسبت د یکشنبې په ورځ د کابل په فینکس روغتیایي مرکز کې یوه غونډه جوړه شوه چې د ځینو دولتي ادارو لوړ پوړي چارواکي هم ورته راغلي ول. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو معین فدا محمد پیکان په دې غونډه کې وویل چې موږ په کال کې د 2.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت سره 40 زره معتادین تداوي کوو، خو دا چې خلکو ته نشه یي مواد اسانه او ارزانه په لاس ورځي او د دې تر څنګ په ټولنه او کورنیو کې له تداوي شوي خلکو سره ناسم چلند کیږي، نو هغوی بیرته نشو ته مخه کوي.
د عامې روغتیا وزارت مشرتابه به د مالی سرچینو پیدا کولو، روغتیایي سیستم پیاوړي کولو او عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې او په ټولو برخو کې له نشي موادو سره مبارزه کوي او اړوندو ادارو ته وایو چې د احتیاط مسالې ته یوازې له روغتیایي پلوه ونه ګوري او داسې فکر ونه کړي چې یوازې د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې مسؤلیت لري.
په دې غونډه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت دا هم وویل چې د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو پر پالیسۍ له سره کار کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې د غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفي وویل چې په نوي پالیسۍ کې د درملنې په پرتله پر وقایه ډېر ټینګار شوی دی. ښاغلي شریفي وویل چې د روغتیایي مرکزونو جوړول له نشه یي موادو سره د مبارزې اساسي حل لاره نه ده، باید هڅه وشي چې خلکو ته د نشه یي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي.
منګ ولیدل چې په څو کاله مخکې چې منګ د کایسته قضا ملي پالیسی جوړوله په هغه وخت کې په افغانستان کې تقریبا 9,40,000 معتادین موجود وو. د هغې لپاره مونږ ټارګیټ چې تعین کړو، نو مونږ فکر کوو چې په څو کلونو کې به ممکن مونږ دغه معتادین تداوي کړی شو او احتیاط ته به خاتمه ورکړی شي.
په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزې د ملي یووالي اونۍ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې په تازه راپور کې راغلی چې په نړۍ کې د کوکنارو کښت د تیر کال په پرتله په سلو کې 15% ډیر شوی او د نړۍ ډیره برخه تریاک په افغانستان کې تولید کیږي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو پر ضد د ملي یووالي اونۍ په اړه یې راپور اوروه.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئ توکو
کښت پیدا کی کی نشئ ماشو پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
وځي کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاج دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجه او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجه له آزادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادي راډیو اوري چی په 216 مزني سپو خبريږي. اوس بلخ ولایت زو او د معتادینو حال درکو. په بلخ کې له نشي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو شمیر 100,000 ته رسیدلی دی. د بلخ ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس عبدالرحیم اوغلی ازادي راډیو ته وویل چې نشه هو کډوالو بلخ ته راوړي چې له ګاونډي هیوادونو څخه راستانه سوي او اوس ګڼ شمېر ځوانان د بیکاري او نشي موادو ته د اسانه لاسرسي له امله په نشو اخته سوي دي. په دې اړه زموږ همکار مجیب رحمان حبیبزی راپور لري.
په بلخ کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مسؤولان په دې ولایت کې په مخدره توکو د روږدو کسانو د شمېر د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. په دې ولایت کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مسؤولان وایي چې د ماشومان او ښځو په ګډون په مخدره توکو د روږدو کسانو شمېر څه کم 100,000 کسانو ته رسیږي. د بلخ د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مشر عبدالرحیم اوغلی ازادي راډیو ته وویل چې د کار نشتون، ناامنی او مهاجرت سبب شوي چې ډېر کسان په مخدره توکو روږدي شي. ښاغلی اوغلی وایي چې د یادو شوي عواملو په دلیل په بلخ کې په مخدره توکو د روډو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. ښاغلی اوغلی په دې اړه وویل:
ناامنی ها و جنگ های همی که وجود داره و مهاجرت هایی که در بیرون از کشور صورت میگیره، تعداد زمستانان ما به خاطر پیدا کردن لقمه نان بیرون از کشور سفر میکنن، وقتی که به افغانستان مراجعه میکنن اونا من حیث معتاد در اینجا مراجعه میکنن. متاسفانه آمار ارقام معتادین در ولایت بلخ بالا رفته.
په بلخ کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مسؤلان وایي چې په دولت آباد، کلدارې او شورتپي ولسوالیو کې په مخدره توکو د روډو کسانو اکثریت شمیر ماشومان او ښځو ته ځانګړی شوی. ښاغلی اوغلی مدعی دی چې د څه کم سلو زرو معتادینو د درمل لپاره په بلخ کې موجوده روغتونونه بسنه نه کوي او دلته یوازې د معتادینو د درملنې 15 مرکزونه موجود دي چې په مجموعي ډول د 260 کسانو د بستر ظرفیت لري. په همدې حال کې د مزار شریف په شمالي څنډه کې د دشت شور د هدیرې پر سر لسګونه تنه چې په مخدره توکو روږدي دي، د بلخ په څه باندې 40 درجه ګرمه هوا کې د ډبلو کمپلو لاندې مخدره توکي څکوي. دوی وایي چې د کار نشتون او بد اقتصادي وضعیت له دې سرنوښت سره مخ کړي دي. په همدې هدیره کې دوه تنه معتاد یې پاړه وای.
اما ما میفهمیدم مواد مخدر است، نمیفهمیدم که پشت صحنه ازی ای تو گرفتاری داره، ای تو لنگ داره، یعنی ناتوان میشه در علاقه ندی. فکر میکردم اگر ما مثلا نان است، نان خشک نمیخوری، پلاو میخوری، البته ایران یلان فکر یعنی گاه وقت دل شد دیگه وقت میکشی. کار داشتم، خیلی کار خوبی، کار نجاره بودم به حساب انجینری که، لیکن چیکنی ما رو به را دیگه سرخم ساختن بیکارم شدیم. باز کمی از کار که دوری پیدا کردم یک چند وقت دوام میخوردم.
ما والا متاسفانه در افغانستان متاد شدیم. این مقابلستان که میبینیم نه در گوشش یک تا ساقی هست بلاخره بودم. کار خود ما از دست ما ساخته نیست دیگه. اینمی پول مواد داده، اینمی بود آشقال، اینمی بود تلم، اینمی چیزی که دمی روی سرک هست اونم میچینیم سویسون یا بلاخره تاکی یک پول دوا شوه.
تا چه په مزار شریف که لسکون نظر رو دو کسانو تا سنگ او پسر و مخدراتو که محیا کهگی اول پولیس ندی توانی دلی چه ده مخدراتو که ده خرسلاوی او قاچاق مخوانیسی و مقوختل ده بلخ دمنی قماندان اکرم سامه نظر هم ولرو. خاغلی سامه پا پایل که و منله چه پا ده ولد که با ده مخدراتو که ده قاچاق او خرسلاوی پاره خپل نظر لازدی رو سره شریک کری. خود سو ساعت او روز ساو ده هغه دفتر تا زموگ له حضور پس نموری پا نظرگن دلیل ممکن تر بیرونی فشارونو لاندې ونه غوښتل په بلخ کې د مخدره توکو د قاچاق او کښت په اړه نظر څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ په ګاونډي ولایتونو لکه جوزجان، سرپل، سمنګان او بغلان کې هم د مخدره توکو سره د مبارزې د ریاستونو د مسؤلانو په خبره چې په مخدره توکو د روډو کسانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
په بلخ ولایت کې د معتادینو د ډېرېدو په اړه مو زموږ د همکار مجیب الرحمن حبیبزی راپور اورېده او اوس هم د خاطرې نوبت دی. قاري بشیر احمد د کندهار ولایت اوسېدونکی دی. د پر مکتب سربېره دیني مدرسه هم ویلې او پخوا د قرآن کریم حافظ و. دی وایي چې پخوا یې ټول قرآن کریم په شپږو ساعتونو کې لا یاده وایه. دا چې د وجې نشو ته مخه کړه او اوس یې څو سپارې قرآن کریم یاد دی. په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زمانم بشیر احمد دی، ولایت مقندار دی، د پنجوی د ولسوالۍ یو ولس کال کېږي چې په اعتیاد اوښتی یم. ما دوه کاله د یو استاذ سره کار کاوه، ما عمل نه کاوه، بیا خپله مستاس ولمه د پوډرو په کارخانه کې مشپه تر سهاره جوړوله، بیا زه په دغه معتادۍ باندې واوښتلم. مدرسه مې پېښور کې اکوړي کې ویلې ده حافظ د قرآن یم، بیا چې دغه سه اخلاص ولم، یعنی نږدې ځواني تسولم، بیا مې درې کاله سیوي سواد د موسسې سره کار کوي، ال دنل دواني یا چای عمیق د برمی استاد مې په 2400 نفر کې اولین نفر حافظ بشیر احمد چې په شپږ ساعته کې مې د الحمدو ستر وناسي پوری ټول قرآن شریف په تیر کړی و. چې زه د ځان سره زور وکم زور وکم زور وکم ډیر لسې پارې زما په ذهن کې پاتې دي. ما خپل اخلاق زینی یعنی چې کوم اخلاق ما درلود هغه ما د لاسه ورکړی. دا یو دوم چې ماته مهم او صحت ماته مهم دا مې د لاسه ورکړی. دریم چې ماته مهم او اعتبار چې تر هر څه ماته مهم هغه مې د لاسه ورکړی. څلرم چې ماته ډیر مهم یعنی مردی مې د لاسه نږدې و چې واره کم. پنځم چې تر هر څه مهم دی چې یعنی هغه د لار د خدای او د رسول د دین په یوه کې زه ډېر ځای پر راتللم، یعنی چې کوم وخت به زه نشه وم زما خواهش نه کېدی چې زه مسجد ته ولاړ سم. کوم وخت چې به ما نشه کړې وه چې زه به رالم کور ته به کښېناستلم، دا خپل کوچنیان به مې لېرې راسه کښېناستل چې کوچني به بغارې کړلې هم دقه راتلی، که به لوی نور مې ورونه هم ځان ته نه پرېښوله چې زما سره کښېني بس ته نه به ناست وم، یعنی په زوره خبرې سه مې بد وړلې. یو وخت چې زه د کارخانې سره لم به هلته چې دا جارجټ کوي دا تجاران زیات د دې جارجټ شوقي دي، یعنی دا مال چې صفا کوي دا ګل مال یاروین چې ورته وایي دا جارجټ ما کړی و، دا پراشوټ مې ځان ته ټول کړي، یعنی هغه اولینه درجه اولینه درجه مالی و، دا ما له ځان سره واخیست. یو انډیوال ما ته ویلي و چې ته نوکۍ درسره راوړه. دوهمه درېیمه ورځ بعد زه ټپي سولم، دلته مې په دې وژه کې دلته مرمۍ وخوړلې، دلته مې په دې پښې کې وخوړلې، په شپخانه کې پروت وم. کوم وخت چې زه 15 ورځې بعد د شپخانې سره رخصت سولم، زه چې کور ته اولین دفعه لم په فکر کې وګرځېده چې تر دا بستر لاندې ما ایښي وه، امې را چپه کړله هلته نه وسوله. بیا مې غږ وکړ بچیانو ته چې تاسې راسئ، هغه چې راغله کور ته یې وکته کور سره ګډوډ دی، ویل ولې مشکل څه دی؟ دا ولې داسې ګډوډ دی؟ ما ویل دلته ما یو شی ایښی وویل چې شی دې ایښی وي، ما ویل یو شی و څه سو ویلم شی موږ نه لیدلی، دا قدر کې د پلاستیک غوټه وه. دا کور چې مو جارو کاوه په دې جارو کش کې ووتله، د باندې ومې غورځول پرې رو باندې، ما پر هغه باندې د چپلې وار کړی دی، جنجال مې کړی دی، وتلی یم د کوره سه اوس هم پښېمانه یم، وروسته تر نشی بېرته هم پښېمانه سوله.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د هوایی ډګر رئیس اجمل سهار دفتر ته راځي، ګوري چې په هوایی ډګر کې یوه ناشنا تیاره ولاړه ده. څو تورې شیشې والا موټرونه ورته ولاړ دي او څو مخپټ خلک تیارې ته لوی لوی صندوقونه ورپورته کوي. اجمل په حیرانتیا له خپل همکار محمود څخه د تیارې په اړه پوښتنه کوي، خو هغه هم په دې اړه نه پوهیږي او وایي چې تېره شپه هم دې ته ورته یوه بله تیاره راغلې او همداسې صندوقونه یې یوړل. دا چې دا تیاره د چا ده، په صندوقونو کې څه وه او تر دې وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم رئیس صاحب.
وعلیکم سلام محمود جانه. دا تیاره د چا ده چې تورو خیخو والا موټرونه ورته ولاړ دي او صندوقونه ورپورته کوي؟
نه پوهیږم رئیس صاحب، د شپې یوه بجه دغسې یو بله تیاره هم راغلې وه.
ته ودرېږه چې زه وزارت ته زنګ ووهم چې دا څه کیسه ده.
السلام علیکم اجمل جانه.
وعلیکم سلام موین صاحب، جوړی است؟
او شکر ده اجمل جانه، ژوندی اوسی؟
موین صاحب، زه چې اوس دفتر ته راتلم یوه ناشنا تیاره مې ولیده چې زموږ په هوایی ډګر کې ولاړه ده. څو تورې خیخې والا کروزین موټرونه ورته ولاړ دي او تیارې ته صندوقونه ورپورته کوي.
ښه ښه،
زموږ همکاران وایي چې د شپې پر یوه بجه دغسې یوه بله تیاره هم راغلې وه او بیرته یې په هماغه شپه کې پرواز کړی دی. ما ویل تاسې خبر یاست چې دا تیارې د چا دي او له دې ځایه څه شی بار کړل؟
نو تاسو ونه کتل چې دا تیاری د چا وي او څه یې کول؟
زموږ همکارانو خپل کوښښ وکړ چې تیاره له نږدې وویني او معلومه کړي چې دوی څوک دي او څه کوي، خو والي صاحب ورته ویلي وو چې دا تیاری زموږ د میلمنو دي، تاسو کار مه ورسره لرئ.
زه همدا اوس دا موضوع له وزیر صاحب سره شریکوم او ډېر ژر تاته خبر درکوم.
هو علی صاحب، السلام علیکم، په خیر راشئ.
چې ته د شر او فساد ګوډه دلته رئیس نو خیر به لکومه شي.
وای والی صاحب خدای دې خیر کی ما کومه اشتباه کړی ده؟
اشتباه نه چې ستره ګناه دې کړی ده.
او والی صاحب زه پوه نه شوم څه خبره ده؟
ښه دا راته وایه، د پرونیو تیارو په باره کې تاسو راته خبر ورکړی و؟
هو والی صاحب ما خبر ورکړی و. ولې څه مشکل پېښ شوی دی؟
ته ما ته دا وایه چې د دې ولایت والی زه یم او که ته یې.
نه صاحب تاسې یاست.
بل دا راته وایه چې ته د دې میدان هوایی رئیس یې او که د نشهیي موادو پر ضد د مبارزې پولیسو قمندان.
نه صاحب زه یوازې د هوایي میدان رئیس یم. ولې په دې تیارو کې نشهیي مواد وو؟
دا په تا پورې اړه نه لري چې زهر و او که اصل. ته ما ته دا وایه چې ته زما په کارو کې ولې ګوتې وهې؟
والی صاحب دا زموږ د ټولو ګډ مسؤلیت دی چې په هوایي ډګر کې د نشهیي موادو د قاچاقو مخه ونیسو.
بس د ډېرې خبرې مه کوه، هلکانو دی ونیسې یو ځای پټ بندي کړئ چې څوک درنه خبر نه شي، او رسنیو ته ووایاست چې د هوایي میدان رئیس اجمل بهرنیو هیوادونو ته نشهیي مواد قاچاق کول. کله چې پوه شو چې رسوا شوی دی او نیول کېږي نو وتښتېده.
والی صاحب خیر دی، زه به استعفا ورکړم، خو د نشهیي موادو د قاچاقو تور مه را پورې کوئ. خیر دی، عذر درته کوم، زاری درته کوم.
بنده که خوله دی، که نه خوله دی تر ماته ومه. که اول دې زما خبره منلی وای نو نن به نه زاری او نه استعفا ته ضرورت وای.
خیر دی والی صاحب، دا وار مې وبخئ، بیا به ستاسې له اجازې پرته هیڅ یو کار هم نه کوم.
نه 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 نه، اوس نه کېږي، ډېر ناوخته دی.
ګوره و احمق انسانه، اوس خو د مرکز لخوا په تیارو کې نشهیي مواد ونیول شو، خو که پر ما باندې د مرکز لخوا د نشهیي موادو د قاچاق تور ولګېده نو وژنم دې، پوه شوې؟
هلکانو
بل بل والی صاحب،
دا احمق زما شخصي زندان ته بوزئ. دا اعلانه دی خبر چې دلته یوازې زما حکومت چلیږي.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.